السلام علیکم نن یک شنبه ده د تلیا میزان دریم د سپتمبر میاشتې 15 د ازادي رادیو نیم ساعت مازیګرانی خبری مجله په خبرونو پیلو د بدخشان په مرکز فیض آباد کې نن مازیګر 14 درې تنه چاپیان کړي او یو تن وژلی په بدخشان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مازیدین احمدی وایي دغه 14 د فیض آباد د شروالی څنګ ته سوې ښاغلی احمدی زیاتوي چې په دې 14 کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې دا 14 داسې مهال کېږي چې له څو ورځو راهیسې د بدخشان په ځینو ولسوالیو کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ وسلوالې نښتې روانې دي ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د بېوزلۍ او نهیلۍ له کبله ګڼو کورنیو خپلې لوڼې په وړکوالي کې واده کولو ته مجبوره کړي او اوس د دغو نجونو د څارنې او خوندیتوب مسؤلیت ورتر غاړې دی ملګرو ملتونو نن په یوه اعلامیه کې ویلي لیکلی چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلي ترې یوه کال زیاته موده کېږي چې طالبانو په ملي او نړیواله سطحه د غوښتنو برخلاف نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او ښځې هم په اکثرو دولتي ادارو کې له کاره راګرځول سوي دي په اصل کې چې په ایران کې اعتراضونه روان دي حکومت پر انټرنیټ محدودیتونه زیات کړي د نت بلاکس په نوم د ویب سایټونو یو څارون کې بنسټ پرون راپور ورکړ چې په ایران کې د سکایپ فعالیت بند شوی او دا پر مخابراتي خدماتو د لګیدلو محدودیتونو لړۍ ده تر دې مخکې پر نورو شبکو لکه انسټاګرام واټس اپ او لینکډ ان هم محدودیتونه لګول سوي په ایران کې د 22 کلنې ماسا امینی تر مړینې وروسته اعتراضونه روان دي ماسا امینی د سپتمبر میاشتې پر 14 په بشپړ ډول د حجاب نری آیاتولو په تور د ایران د ګشت ارشاد پولیسو لخوا ونیول سوه خو درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ولېږدول سوه او بالاخره یې هلته ساه ورکړه دا پیښه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو سبب سوه تاجکستان او قرغیزستان یو بار بیا د پولی پوجدو کې د ورستیو خنړیو نشته ملامتي پر یو او بل واچوله د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهریدین پرون شنبه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د قرغیزستان د ولسمشر صدر جباروف د څرګندونو په باب خبري وکړي مهریدین د تاجکستان پخوانی ادعا بیا تکرار کړه هغه دا چې قرغیزستان د اوربان له موافقې سرغړونه کړې ده خو قرغیزستان ویلي چې له دې موافقې سره سم یې عمل کړی دی د قرغیزستان ولسمشر تیره سېشنبه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خبرو کې پر تاجکستان تور لګولی و چې د یوه او بل مځکني بشپړتیا ته د درناوي له تړونونو یې سرغړونه کړې ده د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولي په اوږدو کې د وروستیو نښتو له کبله لږ تر لږه 100 کسان وژل سوي دي خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې اورئ چې بدخشان کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ د جګړې راپور ورکول سوی
بله یک دسته از مخالفین کې در منطقه
یو شمیر مخالفان چې شل یا دیر شخه سو د یفتل ارغنجخوا شغنان او رغستان ولسوالۍ ترمنځ د شیوي په سیمه کې راټول شي او غوښتل چې د امارت خلاف فعالیتونه وکړي چې تعقیبي حمله پرې روانې دي
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي کابل کې یو جمعه ته څیرمه د تیرې جمعې حمله وغندله دا هم وری چې ملاله یوسف زی وایي د پاکستان له صدر اعظم سره په کتنه کې له هغه غوښتنه کړې چې پر طالبانو فشار راولي څو افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي تقاعد سوي کسان وایي چې باید د دوی امتیازونه ورکړل سي د اوکراین ولسمشر هوګو روسي پوځیانو ته د تضمین وړاندیز کړی چې د اوکراین ځواکونو ته تسلیمیږي دا خبري مجله تر شپږ نیمو بجو ده
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بدخشان کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول سوي په بدخشان کې طالب چارواکي وایي په دغو نښتو کې د دوی څلور مخالفان وژل سوي او دوی ژوندي نیول سوي خو خپل لوري ته تلفات ردوي د مقاومت جبهې غړو هم په خپلو رسمي پاڼو کې په بدخشان کې جګړه تایید کړې خو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي دا هم په دې اړه راپور
په بدخشان ولایت کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ جګړه د دواړو لوریو لخوا تایید شوې ده په بدخشان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزودین احمدی وایي د بدخشان د څلورو ولسوالیو ترمنځ د شیوې په سیمه کې نښتې شوې چې د نوموړي په وینا په دې نښتو کې دوی د مقاومت جبهې څلور وسلوال وژلي او دوی ژوندي نیولي دي
بله یک دسته از مخالفین کې در منطقه
یو شمیر مخالفان چې شل یا دیرش کسه وو د یفتل ارغنجخوا شغنان او رغستان ولسوالیو
کشمیر ترمنځ د شیوی په سیمه کې راټول شو او غوښتل چې د امارات خلاف فعالیتونه وکړي چې تعقیبي حمله پرې روانې دي. هغه راپور چې اوس را رسیدلی، څلور مخالفان وژل شوي او دوه له وسلو سره ژوندي نیول شوي دي.
ښاغلی احمدی دا غېدا پاړه چې د طالبانو یو قومندان له مقاومت جبهې سره یو ځای شوی وایي چې نوموړی یو عادي کس و او کوم مشهور او مهم قومندان نه و. د طالبانو حکومت د ادعاو په اړه مو د مقاومت جبهې له ویان صبغت احمدي څخه هم وپوښتل. نوموړی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو پرون یې پر خپل ټویټر لیکلی و چې په دوو وروستیو ورځو کې د دوی وسلوال په بدخشان کې له سختې ازموینې څخه تیر شوي دي. ښاغلی احمدي په دې ټویټ کې مخالف او خپل لوري ته د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه پورې کومې خپلواکې سرچینې هم د دغو نښتو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، او نه هم کوم شمیر چې طالبانو د بدخشان په جګړه کې د وژل شویو او نیول شویو په اړه وړاندې کړی تایید کړی دی. بلخوا د تیر جمهوري حکومت د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح چې اوس د مقاومت جبهې غړی دی، هم پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه په بدخشان کې د طالبانو خلاف د مقاومت جبهې جګړه تایید کړې او ستایلې ده. په بدخشان کې داسې مهال د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ د وسلوالو نښتو راپورونه خپرېږي چې تر دې مخکې په پنجشیر او بغلان کې هم د دواړو لوریو ترمنځ وسلوالې نښتې شوې وې. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو سره د مقاومت ملي جبهه د دوی په وړاندې رامنځته او وخت په وخت یې د طالب ځواکونو په وړاندې وسلوال تحرکات ترسره کړي دي. دغې جبهې د روان لمریز کال د وږي په 14مه طالبان د سیمه ییزو محاکمو زنداني کولو، شکنجه کولو او د پخواني حکومت د کارکوونکو د وژلو په ګډون له بشري حقونو څخه په سرغړونې هم تورن کړي وو. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوی ادارت کړې وه او پروپاګاندا و اوازه یې بللې وه.
د نجونو د زده کړې د حقونو فعال ملال یوسفزی د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه کړې پر افغان طالبانو فشار راولي چې افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د نور تعلیم اجازه ورکړي. تر دې مخکې د افغانستان پخواني ولسمشر د جرمني له یوې مجلې سره په مرکه کې ویلي و چې طالبانو د پاکستان په غوښتنه په افغانستان کې د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده.
مدت یک سال نیست که مکتب ها بستشن و ما هم مجبور هستیم که مصروف بعضی کارهای دیگه کنیم. من خیلی آرزوها داشتم
میترا د یو لسم ټولګي زده کوونکی چې نسی کولای ښوونځي ته ولاړ سي، اوس یې حقاقي یعنی پر لرګیو نقاشي پیل کړې ده. میترا چې لیاو کل راهیسې له زده کړو بې برخې ده، وایي غواړي ښوونځي ته د نه تګ اندېښنه د نقاشۍ او د تازیني توکو په جوړولو سره هیر کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو لپاره د ښوونځیو د تړلو په تړاو باید طالبان ځواب ورکوونکي واوسي.
زه حق نه لرم چې ښوونځي ته ولاړ شم، زده کړه وکړم، یو کال وشو. طالبان باید ځواب ورکړي او باید ځواب ورکوونکي بي چې ولې یې د نجونو ښوونځي تړلي، ولې یې د میلیونونو نجونو پر مخ ښوونځي تړلي، ولې یې دوی په کور کې کینولي دي.
میترا چې پخوا د فوټبال لوبغاړی هم وه، وایي د خوښي وړ ورزش او لوړو زده کړو دوام ورته ناشونی ښکاري. دا په داسې حال کې ده چې ملال یوسفزی چې د نجونو د تعلیم د حقونو فعال او د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ده، د سپتمبر په 24مه یې په خپله ټویټر پاڼه لیکلی د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف سره یې خبرې کړې چې پر طالبانو فشار زیات کړي چې له شپږم ټولګیو پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي. نوموړي دا هم لیکلي، اوس مهال افغانستان یوازینی هیواد دی چې نجونې منځنیو ښوونځیو ته د تګ حق نه لري. ملاله یوسفزی داسې مهال دا څرګندونې کوي چې مخکې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د جرمني له شپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلي و چې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخنیوی د پاکستان پلان دی. و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د ښوونځیو د پرانیستو په اړه د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې څو موده وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې مخکېني سرپرست وزیر نورالله منیر په اروزګان ولایت کې په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مسله د افغان ولس کلتوري ستونزه ده، او ځینې خلک نه غواړي چې له شپاړس کلونو لوړې لونې یا خویندې ښوونځیو ته ولاړې سي. هغه څرګندونې چې د خلکو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي و چې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو تړل د ټول هیواد په زیان تمامیږي او د افغان نجونو له حقونو نه توجه کیدونکې سرغړونه ده. که څه هم د طالبانو پر حکومت تل د افغانستان دننه او بهر له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو له امله نیوکې سوي دي، خو تر اوسه دوی د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې کوم اقدام نه دی کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د کابل اوسیدونکو وایي چې د چاودنو زیاتېدو دوی سخت اندېښمن کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د کابل په وزیر محمد اکبر خان مینه کې د جمعې ورځې چاودنه غندلې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان جمعه ته څیرمه د جمعې ورځې چاودنه چې وکسان پکې وژل شول وغندله او وحشتناکه یو بلله. ښاغلي ویست پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د ملکیانو وژنه هیڅ توجیه نه لري. هغه د خپل ټویټ په یو برخه کې د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره غمشریکي کړې او تسلیت یې ورته ویلی. د تېرې جمعې ورځې په ماسپښین د کابل د وزیر محمد اکبر خان جمعه ته څیرمه چاودنه وشوه. د طالبانو د حکومت امنیتي مسؤولان وایي چې په دې پیښه کې کسان وژل شوي او یو څلوېښت تنه ټپیان شوي دي. د وزیر محمد اکبر خان مینې له جومات سره چاودنه درېیمه چاودنه وه چې تېره اونۍ په کابل کې وشوه. له دې امنیتي پیښو وروسته د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې خپل امنیتي مسؤولان ورغوښتي وو چې د امنیت په ساتلو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. سراج الدین حقانی په هغه ویډیو کې چې د سه شنبې په ورځ ناوخته د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا خپره شوه وایي
موږ د ولس د ډاډ اطمینان دپاره د دې د هوسایۍ دپاره خواري په ځان تېروي، خو هماغه ځای کې موږ باید حوزه مشران چې تر څومره اندازې پوره پوهېږو چې زما مسؤلیت په د خپل حوزه کې دننه د دومره ولس مسؤلیت راغاړې ته شوی دی، په دې کې زه مسؤوله یم، خدای ته مسؤوله یم، خپل حکومت مشرتابه ته مسؤوله یم، خپل وزارت چې کوم دغه خپل مشرتابه ته مسؤوله یم. په دې باندې
په کابل کې د وروستیو امنیتي پیښو ډیر قربانیان ملکیانو. له دې پیښو وروسته د کابل یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو حکومت د امنیت په راوستلو کې پاتې بولي. د کابل دو اوسیدونکو سیما او محمد علي ازادي راډیو ته وویل
وضعیت د افغانستان او بیا د کابل وضعیت خراب شوی. طالبان د خلکو امنیت نشي نیولی او وضعیت ورځ تر بلې خرابېدو په حل کې دی.
ولی هر ورځ افغانان ووژل شي، شهیدان شي، د څه لپاره؟ یو کس نشته چې ځواب ویونکی وي.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو له واکمنېدو وروسته ځینې ولایتونه له دې ډلې کابل د خونړیو چاودنو او ځانمرګو بریدونو شاهدان وو چې تر ډېره قربانیان عام وګړي وو.
ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې او دیارلس دقیقې دي. د افغانستان د متقاعدینو ټولنې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د دوی حقونه ورکړي. دوی وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو ځوریږي.
په افغانستان کې د متقاعدینو ټولنه د متقاعد شویو کسانو اقتصادي وضعیت ښه نه ګڼي او وایي دغه برخه خپل حقوق ته سخت اړتیا لري. د دغه ټولنې رئیس افندي سنګر د یک شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل تقاعد د متقاعدینو حق دی، خو په خبرې له تیرو دوو کلونو راهیسې دوی ته نه دی ورکړل شوی.
زمونږ متقاعد فعلاً لپاره ډیر په مشکلاتو گرفتار دي. فعلاً لپاره هغه پیسې غواړي چې زمونږ له معاش نه ګرځېدلې پیسې دي. قانون دا وایي چې د متقاعد لپاره باید چې کال نه وای شي باید متقاعدینو د کلنۍ معاش ورکړ شي، مګر متاسفانه تر اوسه پورې زمونږ د ډیرو تعدادو په سوالسوم کال کې هم معاش نه دی اخیستی، په سوالسوه یو کې هم موږ ته تر اوسه پورې معاش نه دی تیر شوی.
د ښاغلي سنګر په خبره د طالبانو حکومت د متقاعدینو لپاره څلور میلیارد ډالر ځانګړي کړي چې په خبرې دا د متقاعدینو شمیر ته په کتو کافي نه دي. په ورته وخت کې د تیر حکومت د نظامي او ملکي برخو یو شمیر متقاعدین هم د سختو اقتصادي ستونزو خبره او په ټینګار سره د طالبانو له حکومت د خپلو حقونو غوښتنه کوي. متقاعد کارکونکی محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل
هر متقاعد اولادونه لمسیان او کورنۍ لري. موږ غوښتنه کوو چې زموږ ستونزې دې حل شي، د دې لپاره چې په ډیر بد حالت کې یو، نه جامې، نه لوښي او نه فرش لرو چې وی پلورو او د کور مصرف پرې پوره کړو.
یو بل متقاعد کارکونکی چې نو غاړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، هغه هم ازادي راډیو ته وویل
زه ډیر په زور مې ولان، دومره په زور مې چې یو خالي دغه ماش دی نوت شي نه لرم، یو نه وای دا هیڅ شي نه ستاسو بنزازر یو سلور زره کرای ورکو ما د کور کرایا او دا بنزاس شپږ ساعت کرایا برق هی شپږ سره یالو.
دا لومړی ځل نه دی چې متقاعدین د طالبانو حکومت ته د خپل حقوق غوښتنه کوي. بلکې لدی وړاندې هم ورته غوښتنې مطرح کړې وي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي رډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د متقاعدینو مسله تر بحث لاندې ده او په اړه تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. خو متقاعدین بیا نیوکه کوي چې د طالبانو پریکړه د متقاعدینو د تقاعد په اړه ځنډنې شوې او دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې او دغې چارې د اړمنو په ځانګړي ډول د متقاعدینو ستونزې لا زیاتې کړې دي. په افغانستان کې د متقاعدینو ټولنې د معلوماتو له مخې په 14 لمریز کال کې په ملکي برخه کې د متقاعدینو شمیر 22,245 کسه او په پوځي برخه کې هم 55,625 کسه و.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
14.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي. په ملګری ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ویلي چې ساش کال به هم دغه سازمان په عمومي غونډه کې هیڅ څوک د افغانستان په استازي توپ خبري ونه کړي. شغلی فائق پر خپل ټوئیټر پانه لیکلي افغانستان او میانمار یا پخوانی برما د هغې موافقې له مخې چې تیر کال په عمومي اسمبلۍ کې وسوه او خبرې ونه کړي ساش کال به هم په هماغه ډول دواړه هیوادونه په دې اسمبلۍ کې خبرې ونه کړي. خو ښاغلي فائق لیکلي چې ټاکل سوې د سپتمبر پر 28 د افغانستان وضعیت په اړه د امنیت شورا په غونډه کې د ګډون وکړي. نور حال په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي چې سکل به هم د دغه سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب خبري ونه کړي. ښاغلی فائق د سپتمبر په 14 نیټه نا وخت په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې افغانستان او میانمار د هغه توافق له مخې چې تیر کال په عمومي اسمبله کې رامنځته شو او خبرې ونه کړي سکل به هم په هماغه ډول افغانستان او میانمار په عمومي اسمبله کې خبرې ونه کړي. خو ټاکل شوی چې زه د امنیت شورا په ناسته کې چې د سپتمبر په 28 د افغانستان په اړه جوړیږي او د بحث محور به هم د افغانستان وضعیت وي ګډون او خبرې به پکې وکړم. د ملګرو ملتونو سازمان تیر کال د عمومي اسمبلې له جوړېدو مخکې پریکړه کړې وه چې په دې ناسته کې به د افغانستان او میانمار په استازولۍ ځکه څوک خبرې ونه کړي چې مسؤول چارواکي نه درلودل. تیر کال پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو د افغانستان جمهوري نظام ړنګ او په میانمار کې بیا کودتا شوې وه. نصیر احمد فائق په تیر جمهوري نظام کې په ملګرو ملتونو سازمان کې د دغه هیواد د دایمي استازي غلام محمد اسحقزي تر استعفا وروسته سرپرست وټاکل سه. د طالبانو حکومت بیا د واک په ترلاسه کولو سره خپل د قطر د سیاسي دفتر اوسمهاله مشر سهیل شاهین د سازمان ته د دایمي استازي په توګه ونوموه. خو ملګرو ملتونو نوموړي ته دا څوکۍ ورنکړه. د دوی حکومت لا هم د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر جاوید احمد قایم وایي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب د خبرو نه کول به د عامو افغانانو او د افغانستان په بهرني سیاست منفي اغیز ولري.
نړیوال حیثیت ښایي خو تر هغې ډېر مهم دا دی چې د افغانستان خلک په ستونزو کې دي او چې کله څوک پر مندګي خبرې نشي کولی نو د هغوی ستونزې هم په نړیوال سټیج څوک نشي ویلی. د اوس وطن کې فقر دی، بدبختۍ دي، د هغې تر څنګ ناامني ده، د هغې تر څنګ بیا د دې حالت نه نور استفاده کوي. نور ملکونه څه په ګاونډ کې څوک په افغانستان په نمایندګۍ خبرې کوي، څوک بیا تهمتونه ورباندې لګوي، اما خپله هیڅوک بیرته نشته د افغانستان په نمایندګۍ چې د هغې حالت نه هم دفاع وکړي، اما هغه خپل اصلي حالت
د یادونې وړ د وروسته له هغې چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي په دغه هیواد کې اقتصادي کړکېچ رامنځته او د یو شمېر نړیوالو سازمانونو ادارو او رسنیو له لوري وخت په وخت بد بشري وضعیت په اړه هم راپورونه ورکول کیږي، هغه څه چې طالبان ردوي او افغانان یې په اړه د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو جدي پام غوښتنه کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د روسیې هغو پوځیانو ته چې اوکرانی ځواکونو ته تسلیمي ژي نیوي ضمانتونه وړاندې کړل. د جګړې په همدې حال کې د اوکرين په بیلابیلو برخو کې د جګړې راپورونه ورکول کیږي. تفصیل د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله لا اسدالله لودین.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په خپل پرونی وینا کې په روسی ژبه هغو روسی پوځیانو ته یو شمیر ضمانتونه وړاندې کړل چې جګړه کې نیول کیږي. نوموړي هغو سزاو ته هم اشاره وکړه چې تازه په روسیا کې د تهدیدونکو یا هغو کسانو په ضد اعلان شوی چې له پوځي بسیج سره مخالفت لري. زلنسکی ویلي اوکرين تسلیمیدونکو روسی سرتیرو ته درې خبرې تضمینوي. لومړی دا چې له هغوی سره به متمدنانه چلند کیږي. دویم دا چې هیڅوک به یې د تسلیمۍ په شرایطو نه خبریږي، او دریم دا چې که نه غواړي تبادله شي دوی به ورته بله خوندي لاره چاره ولټوي. د زیلنسکي دا خبرې په مستقیم ډول د روسیې د نسبي پوځي بسیج د اعلان په اړه دي. د دغه پوځي بسیج هدف د هغو ځواکونو ملاتړ دی چې له تېرې فبروري میاشتې راهیسې اوکراین کې جنګیږي او وروستیو کې د دغه هیواد په ختیځ کې له ماتې سره مخامخ شوي دي. د روسیې د ولسمشر د دغه اعلان له مخې به سلګونه زره ریزرف یا تازه دمي ځواکونه د اوکراین جګړې ته واستول شي. ولادیمیر پوتین دغه اعلان وروسته تر هغه وکړ چې اوکراینی ځواکونو په یرغلیزو عملیاتو کې ډېرې سیمې له روسي ځواکونو ونیولې. زیلنسکي روسي سرتیرو ته په خطاب کې ویلي، د دې پر ځای چې یو پردي هیواد کې د جنگي مجرم په توګه ووژل شي، ښه ده چې د پوځي بسیج له چوکاټه تېښته وکړي. د زیلنسکي له دې خبرو سره هممهاله بیا روسیې د اوکراین پر جنوبي سیمو ګولۍ ویشتلې دي. په ورته وخت کې د اوکراین په څلورو ختیځو سیمو کې چې تر یوې اندازې د روسیې تر کنټرول لاندې دي، له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف ټولپوښتنه روانه ده. په لوهانسک، دونسک، خرسون او زاپوریژیا کې دا ټولپوښتنه د لویدیځ لخوا غندل شوې او د نه منلو وړ بلل شوې ده. اوکراینی چارواکو ویلي په دغو څلورو سیمو کې په زور خلک رایې اچونې ته مجبوره شوي او د رایې ورکونې بهیر خپلواک څارونکي نه لري.
له خبرونو ور اخوا
پښتون ژغورنی غورځنګ وایي که د نړۍ په هر کونج کې پر ښځو یا هم نورو ډلو زور زیاتی کیږي دوی مخالفت کوي. د دې غورځنګ یوې غړي په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند ظالمانه وبله او د دې چلند د بدلون غوښتنه وکړه. د پښتون ژغورنی غورځنګ له مخکښ غړي ثنا ایجاد څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې د اوسنیو چارواکو د چلند د بدلون لپاره نړۍ څه اقدامات کړي؟
د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې ځان ته خو جمهوریت او پرمختګ بشري حقوقونه غواړي، خو د افغانستان له ډېر خصوص د دې په حق لنه لري. هلته جنگ کې د تخپل فائدہ ښکاری ځان له خوګورې نړۍ دی. وخت کې 2015 نه 2013 پورې کوم دوامدار پرمختګ اهداف یعنی سسټینبل ډیولپمنټ ګولز هغه ځان ته ټاکلي دي. پاغه کې تاسو چې کوم سلورم هدف ته هغه دا د امتیاز نه بغیر تعلیم په حق لدی، دغه سی پنځم نمبر چې دی هغه د سنفونو په مینس کې امتیاز نه کول په حق لدی، یعنی هر جنس ته هر یو حق حاصل شي. نو د ځان د پاره خو نړۍ چې دا چې کوم چارټر دی د بشري حقوقو یو ډی ایچ آر چې ورته وایي هغه خوخوي، د بیا افغانستان کې د لپاره ولې نه؟
په افغانستان کې طالبان الله هم انجنونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې ولې
دې وخت کې چې کوم طالبانو ځان ته دا کیسه رايخې ده د ښځو د تعلیم خلاف، دا بنیادی توګه په نړۍ ځان منل غواړي، پاغینه خپلې فائدې جګول غواړي، خو خپل ملت لګیا دي خرابوي. چې ښځه تعلیم نه کوي، 50% آبادی تعلیم نه کوي، هغه د وطن په پرمختګ کې داغې په ژغورلو کې داغې په پرمختیا کې یا پراختیا کې برخه نه اچوي، نو څنګه باغه وطن هغه ملت په مخ کې ځي؟ ډیره مهمه ده چې په نړیوال طاقتونو باندې هم دا فشار واچول شي چې هغه دا چې څنګه دا وایي زر په دې باندې راپور جوړ کړي چې هلته ښځه وژل شوه، هلته ښځه تعلیم ته پرېنښودل شوه. د دې سره فشار مواجه کنه، صرف دا ځان ته د خبر را جوړولو په ځای په دې کې خپل کردار لوبوي او دی پکې هم ککړ دی په دې هار سکے. پاکستان د امریکا د کنور هوادونه دی، ځان ته خو جمهوریت غواړي، هلته طالبان حکومت غواړي، نو دا یو ظلم دی، دا یو جبر دی.
په ایران کې د مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته اعتراضونه روان دي چې تر ډیره ښځو پکې برخه اخیستې ده. په افغانستان کې هم وخت نا وخت ښځې د طالبانو د کړنو پر خلاف اعتراضونه کوي. څه فکر کوي چې د دغو ښځو اعتراضونه څه پیغام رسوي؟
دا مسا امینی چې کوم دغه د ګوره د ایران کیسه بدله ده. هلته یو اخونی رژیم دی چې هلته د بشري حقوقو دغه کیږي، خو هغه خپل نور ښه اکانومي لري، خپل اقتصاد برابر دی، نور هر څه برابر دی، هلته صرف د بشري حقوقو دغه دی، نو هلته خلک احتجاج کوي. ګوره چرته چې ستا حق وهل کیږي هلته احتجاج لازم شي. زمونږ غورزانګ دا غنی چې چرته ظلم کیږي، چرته جبر کیږي، چرته ستا بنیادی بشری حق وهل کیږي، هلته بیا لازم شي چې ته لاریونو کې، ته احتجاجو کې، ته اعتراضو کې دا ډیر مهمه ده. په دې هر څه کې مونږ د افغانستان سره یو پکار ده چې ټول نړۍ د وخت افغانستان سره ودرېږي. دا د نړۍ د سولې او د سوکالۍ لپاره مهمه ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښه غړې سنا اعجاز ولا ازادي رادیو سره په مرکه کې
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ساجد رادو تا وندو کارو ریدن کو ته سلام علیکم دا دا پاسپورت دا پاره دا مشکل دے مشران ته وی چې لگا سانا کی دا لار مریضان دا دی خلک یو شه بل شه پورته ګرځ دی بیخی لار بند دی دی حالات خراب دی بل خلک مریضان دی دا پاسپورت درک لگی کی نو دا ویزه شم کار نه کی لار بند دی و سره دا مشران ته موږ دا پیغام ورسو سلام علیکم
سلامونه آزادی راضی او کارکون کو اوریدن کو توای ما احمد همدرد د لغمان نه دا پیغام پریدم په دې هیله سره شریک دا کما خبره سي د پاکستان وزیر خارجه کړي دا سي منګ پرام نه او خوشاله او چې افتا افغانستان د منګ په ګټه دا او منګ ته دومره توب لري که رښتیا دی په خپل وینا کې دومره رښتینی او صادق وي نو دی ولې خپل سلوک افغانانو سره په تورخم کې په بولدک کې په داخل د پاکستان کې ولې دی خپل سلوک او خپل رویا افغانانو سره نه ښکي خدار څه دی دی لبزي خبرې وي کې د زړه خبره ده نه او باید مونږ په دې خبرو نور دوکان شو او افغانستان سیاستوال باید ټول نړۍ نام دې ته ډیر خمو توجه شي چې دې مونږ سره سکي کچیر دې ته متوجي نشي نو دې مونږ ټول حکومتونه هم دې نسکور کړی دی او هیڅ شک نشته چې طالبان حکومت هم دې نسکور او که پاکستان دې مونږ ملک لاس وهنه ونه کې څوک مونږ سره نه کار لري او نه غرض لري او نه دې مونږ حکومت نسکورول شي یو هم دې دې سدل او ټپل جوړي او پخلی یو شی و یو پزړه کې بل شی عملی بل شی کوي و سلام په احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
پیران کې د 22 کلنې مهسا امینی ترمړینې وروسته اعتراضونه روان دي چې ګڼې ښځې هم پکې برخه لري 22 کلنه مهسا امینی د سپتمبر میاشتې پر 14مه په بشپړ ډول د حجاب نری آیات په تور د ایران د گشت ارشاد پولیسو لخوا ونیول سو هغه درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روختون ته ولېږدول سو او بل اخره یې هلته سا ورکړه د پیښه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو سبب سو په افغانستان کې هم د طالبانو تربیه او حکمنۍ وروسته ګڼو شوزو د خپل حقونو لپاره لاریونونه کړي دي د شوزو د حقونو له فعالې اوږی امیل څخه مې د مرکې په پل کې پښتنه کړې چې په ایران کې د مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل سوي اعتراضونه ولې دومره پراخ سوي
په ایران کې د مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل شوي اعتراضونه دا چې دومره ولې پراخ شول زه فکر کوم چې دغه مسله یو بهانه شو یو انګیزه شو د دې لپاره چې هغه ولسونه د دې حاکم نظام نه بی اندازه ناراضه دي او خپل غ نفرت او انزجار جهان ته انعکاس ورکړي دنیا ته یو خو چې موږ د دوی نه بیزار یو موږ نه غواړو او د دوی د چتر لاندې نور ژوند وکړو تما په فکر همدا به وي د خلکو پراخ لاریون چې اوس هم د عمل لريله
نه په افغانستان کې هم د طالبانو تربیه واکمنې دوروسته شوزو بیلابل اعتراضونه کړي دوی عمدتاً څه غوښتنې لري او آیا نارینه تر څنګ درېدلې دي
په افغانستان کې هم د طالبانو تر واکمنې دوروسته بیلابل اعتراضونه خلکو د دوی د کړنو په مقابل کې البته وېکړل نو دوی عمده غوښتنې دا و چې تحصیل غواړو کار غواړو سیاسي مشارکت غواړو چې د ټول د میرمنو نه واخیستل نه یوازې د میرمنې بلکې د نارینه نه واخیستل هغه په خوا کارکونکي خټول سیاسي حکومتي نول نو عام خلک هم پسند کړل بیکاری فقر بدبختی په دې ټولنه کې لا پسې روانه ده
په ونسان او سیمه کې شزي د کومو اساسي ازادایو غوښتنه لري چې نو ورکول کیږي
په سیمه او نړۍ کې دا چې خزي میرمنې کوم ازادګان غواړي ز فکر کوم په سیمه کې به دوی دا غواړي چې د نارینه سره د دوی حقونه مساوي شي خپل غ انساني غوښتنې لري چې هغه به د خپل حاکم نظام نه غواړي خو مونږ پد مبارزه او کوچمن د انسان په صفاتو پیژني ځکه دلته په محیط کې هم زمونږه ژوند محدود شوی دی غا ازادګان زمونږ نه اخستل شوی تحقیر توهین به اندازه زیات دی ورستر بلې ساحه د ژوند منتبیخ تنګیږي نه وازی مونږ نه تحصیل واخسته چې جهان پی پویږي نه وازی کار مونږ نه واخسته بلکې نور هم پټولنه کې مونږ زوریګو یعنی د سی د مسونیت احساس نکو خپل ارزوګانی دلته نه ګورو چې پاینده کې بس کیږي
د شوزو د حقونو فعاله